Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو 12 پر لبسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن پنځن به ورځ د دیار لسونه نه نه ویوم کال د سور یا غوې د میاشتې 15 ده چې د 2000 میلادي کال د میل 14 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چمتو ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د شوي تړون په تطبیق کې همکاري وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتي برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی پورز بریت پرې وشو. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې بریت په سختو ټکو وغانده. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې په تدریجي ډول پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر تیر ماښام د کابل په دشتي برچي سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی پورز بریت پرې وشو. په دغه بریت کې چې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی، 40 تنه چې اکثره یې ښځې او نوي زیږیدلي ماشومان ول وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. اشرف غني د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښې عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. افغانستان یو واحد ملت دی، هیڅ افغان له بل افغان څخه ډیر یا کم نه دی. خو کله چې پر یوې برخې برید کېږي زه په هماغه برخې پورې اړوند یم. زه نن یو هزاره یم، زه نن یو شیعه یم. که هغوی فکر کوي چې موږ سره بیلولی شي او یا مو د یو بل پر ضد استعمالولی شي، دا خام خیال به ګور ته یوسي. ولسمشر غنی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته سپارښتنه وکړه چې دغه روغتون تر پخوا لا په ښو وسایلو سمبال او ټولې ویجاړې شوې برخې په اساسي ډول ژر ورغول شي. نوموړي همداراز د دې روغتون ډاکترانو او کارکوونکو ته د مالي او معنوي امتیازاتو او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر غنی وروسته د اتاتورک له روغتون څخه چې پر دې روغتون د حملې ټپیان ورولل شوي وو هم لیدنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې د سیشن بی د ورځې پر روغتون برید په سختو ټکو وغانده. هغه ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسوس د چهارشنبه پورز په یو آنلاین خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نشي.
I was shocked and appalled to hear of the attack.
په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې خبرې دوه ټکان راکړه وی بیرولم. هغه حمله چې پکې نرسان، میندې او ماشومان ووژل شول. ملکیان او د روغتیا کارکوونکي باید هیڅ کله هم په نښه نشي. هغه په دې خبری کانفرانس کې د روغتون د قربانیانو د درناوي لپاره یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. ښاغلی ګبریسوس زیاته کړه په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا له وبا سره لاس او ګریوان ده، دی پر ټولو اړخونو غږ کوي چې سیاست یوې خواته کړي، سولې او نړیوال اوربند او په ګډه د دغې وبا ختمولو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د ملکیانو په ګډون د 5 تنو پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل. د پکتیا د ولیویان عبدالله حسرت پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ لویې لاره کې 3 پوځیان او 2 ملکي وګړي په یوه برید کې ووژل.
د روحاني بابا ولسوالۍ په مربوطاتو او د ګردیز زرمت د لویې لارې په مسیر کې د چادرې پوشو وسلوالو طالبانو لخوا پر یو موټر ډزې شوې چې په پایله کې یو تن د ملي پولیسو، دوه تنه د ملي اردو سرتیري او همداراز دوه تنه ملکي وګړي په شهادت رسیدلي.
د ښاغلي حسرت د دغه ادا په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوړ چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې د په تدریجي ډول پرانستل شي، خو وایي لا هم ناوخته نه ده چې د سیلانیانو لپاره د اوړي موسم یو برخه خوندي شي او خلک په امن کې پاتې شي. دغه پولې د کورونا او باد خورېدو له امله انتړل شوې دي، خو داسې نښې هم شته چې ښایي دغه اوبا د نړۍ په نورو برخو کې په چټکۍ په خورېدو ده. اروپایي ټولنه چې په ګرځندوی سکتور کې میلیونونه کاري فرصتونه باید وژغوري، پرون د اوړي سفرونو د بیا پیلېدو لپاره مرحله ای پلانونه اعلان کړل. د اروپایي کمیسیون اجرایي مرستیال مارګریتا وستاګر د یو پلان د اعلان پر مهال د دې بلاک د غړو ترمنځ آزاد او له قید او شرط پرته سفرونو غوښتنه وکړه. په دغه پلان کې په الوتکه کې د ننه د ماسک اغوستل او په اورګاډو کې د واټن مراعاتول اجباري دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښایي روسي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې د هیواد پر پارلماني انتخاباتو په هغه سایبري بریدونو کې لاس درلود چې د دې د پارلماني دفتر اسناد پکې اغلا شوي ول. د جرمنی زید دویچ زایتونګ ورځپاڼې تېره اونۍ راپور ورکړ چې د دې هیواد فدرالي څارنوالانو د روسیې د پوځي استخباراتو د یو مشکوک افسر د نیولو حکم صادر کړی دی. دا مشکوک افسر چې د میتری بادن معرفي شوی د امریکا د حکومت لخوا هم تر تعقیب لاندې دی. د شپیګل ورځپاڼې د جمعې پر ورځ راپور ورکړ چې د میرمن مرکل د پارلماني دفتر مکتوبونه په هغو اسنادو کې دي چې په 2015 میلادي کال کې د انټرنیټي اغلا ښکار شوي ول. د چک جمهوریت تایید کړ چې په دې هیواد کې د روسیې سفارت له پولیسو غوښتي چې د یو کارکوونکي امنیت یې خوندي کړي. دغه ډیپلوماټ په چکی رسنیو کې تورن شوی چې راسن زهرجن مواد د پراګ د ښاروالۍ د دریو کارکوونکو د مسمومېدو لپاره دغه هیواد له ځان سره راوړي وو. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماس پیترچک د سیشن بی پورز د روسیې د سفارت دا غوښتنه پولیسو ته وړاندې کړې ده. په دې غوښتنلیک کې ویل شوی چې د اندری انکونچکافکوف په نوم دا ډیپلوماټ د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوی دی. نوموړی په چک کې د روسیې د سفارت د علمي او کلتوري څانګې د مدیر مرستیال دی. خبرونه مو د ازادي رادیو څخه واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلی چې له امریکا سره به د فبروري د 9 د تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته کوي. روسیه ولې اندېښنه لري چې دغه تړون ناکام نه شي؟
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري. دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یوه پراخېدونکې سیمه ده، ریډ زون ده.
د ننګرهار په کوس کونړ لیا خیوی ولسوالۍ کې د وړمې ورځې د ځان مرګ برید د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي د دې پېښې ډېره مرګ ژوبله د ډزو له امله رامنځته شوې ده.
او دې ټیم کې ډزې شروع شوې داسې یو ډزې شوې چې هر طرف نه ډزې وي. زیات تر زموږ د هغه ورګې د تلفات د انفجارات نه کم په ډزو ډېر خلک لګېدلي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پراپورونه سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر میلادي کال هم 9 میلیاردونو ډالر د اټومي وسلو پر تولید لګولی دي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو صفو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 صفه صافه وازي اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چمتووالی ښودلی چې له امریکا سره به د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. سرګی لاورف دا څرګندونې پرون د شانګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې وکړې. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو په وړاندې د تهاجمي بریدونو د پیلېدو په اړه د افغان ولسمشر نوی فرمان به د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغه دواړو لوړپوړو روسي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستیو حالاتو د دې هېواد د سولې بهیر او بین الافغاني خبرو د پایل په اړه پوښتنې راپورته کړې، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې نه غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون ټکنی سي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ د شانګهای همکاریو سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې د یاد تړون په تطبیق کې د ستونزو په اړه دلایل ویني، نو ځکه وایي روسیه چمتو ده چې د ده په وینا پر خنډونو د غلبېدو په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي بین الافغاني خبرې اړینې وبللې. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د خونړیو بریدونو له ډېروالي وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د سې شنبې په ماښام افغان ځواکونو ته امر وکړ چې پر طالبانو او ټولو ترهګرو ډلو تهاجمي بریدونه پیل کړي، خو طالبانو په غبرګون کې وویل چې د بریدونو مقابلې ته تیار دي. د سې شنبه پر ورځ په پلازمینه کابل کې پر یوه روغتون برید وسو، څلورویشت تنه چې ښځې او ماشومان پکښې وو ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. په همدې ورځ په ننګرهار کې په یوه ځانګړي برید کې چې د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال وسو، تر څلوېښتو ډېر کسان ووژل شول او شاوخوا نوي تنه ټپیان شول. سره له دې چې طالبانو په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ طالبان د دې بریدونو مسؤول وبلل. د ولسمشر تر فرمان وروسته د افغانستان دفاع وزارت هم پرون چهارشنبه د تهاجمي بریدونو د چمتووالي اعلان وکړ او ویل چې په هیڅ ځای کې به هیڅ ترهګره ډله خوندي پاتې نه سي. دغه اقدام ته په غبرګون کې طالبان وویل چې تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب به د کابل ادارې پر غاړه وي. روان وضعیت په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایل او د سولې بهیر د پرمختګ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. روسي چارواکي هم له دې اندېښنو لرې نه دي پاتې سوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د چهارشنبه پر ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان په غونډه کې دې موضوع ته په اشاره پر طالبانو د تهاجمي بریدونو د پایل په اړه د افغان ولسمشر امر د سولې د بهیر پر وړاندې یو خنډ ګڼلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا خبرداری ورکړی چې کچیرې د سولې په چارو کې یوازې د افغانستان پر ګټو حساب وسي او د سیمې هیوادونو په پام کې ونه نیول سي، نو د سولې داسې تړون به ناممکن وي. روسي رسنیو د لاوروف له قوله دا هم لیکلي چې د شانګهای سازمان پر غړو هیوادونو یې غږ کړی چې پر دې وضعیت په لاسبري کېدو کې همکاري وکړي. نوموړي دغه راز ویلي که امریکا هم دغسې غواړي، نو باید ګډ کار ته بېرته راوګرځي چې پر مټ یې افغانستان د بحران له هواری سره مرسته وسی. د ازادي رادیو لپاره لپسې هڅو سره سره د افغانستان حکومت د دغو څرګندونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. سیاسي تحلیلګران بیا د روسیې وروستۍ څرګندونې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له طالبانو څخه ملاتړ ګڼي. نظیم سمون افغان سیاسي شنونکی دی. نوموړي تېر ماښام ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د روسانو لوی اندېښنه دا ده چې دوی باید په راتلونکي نظام کې باید خپل تاثیر او نفوذ ولري، دې لپاره چې دوی فکر کوي چې افغانستان د داعش لپاره یو پراخیدونکې سیمه ده، ریډ زون ده. نو د دې لپاره باید داسې یو څوک وي په راتلونکي جوړښت کې حکومت کې چې هغه وکولی شي روسیې ته د داعش د خطر له اړخه تضمین ورکړي. نو د دې لپاره یو ښه انتخاب طالبان دي، ځکه طالبان له تیرو پنځو کلونو یا شپږو کلونو راهیسې له روسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لري او حتی داوی کیږي چې له دوی سره تحصیلاتي او مالی مرستې کوي د داعش پر وړاندې په جګړه کې. نو هغوی ته د طالبانو اوسنی نقش په راتلونکي حکومت کې او هم اوس چې دوی د متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته دي، هم په راتلونکي کې بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر مهم ده. دوی باید خپل لغه اندېښنې له دې لارې هغه کې رفع کړي.
ملګرو ملتونو، ناټو، اروپای ټولنې، د امریکا لوړ پوړو چارواکو او هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د قطر د سولې خبرو په برخه کې د امریکایي پلاوي مشري کوله، په وار وار په افغانستان کې پر اوربند ټینګار کړی دی، خو طالبانو په ځواب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 تړون پر تطبیق ټینګار کړی او له هغې نیټې څخه د افغان ځواکونو پر وړاندې بریدونه ورځ تر بلې ډېر کړي دي. پر امنیتي وضعیت سربیره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دانیانو تبادله او هم د تیر ولسمشیزو انتخاباتو پر سر سیاسي اختلافات هغه څه دي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خندونه بلل کیږي.
د کابل او ننګرهار په ګډون ورستیو حملو ته په پام چې د طالبان او امریکا ترمنځ د شوي تړون د نه تطبیق په اړه اندېښنې را پارولې دي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د افغانستان لپاره د دې هېواد ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدلې. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چمتو ده چې له طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 تړون د تطبیق په لاره کې د خنډونو په لاره کولو کې مرسته وکړي. ول مورز د کابل ترڅنګ ننګرهار هم د خنړې حمله شاهد د ننګرهار په کوس کونړ ورسوالۍ کې د ول مورز د ځان مرګ بریده قربانیان او یو شمیر کورنۍ وای په دې پیښه کې ډیر مرګ جوړل د دز لامل رامسته شوی د قربانیان او یو شمیر کورنۍ او ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د سیمه ایزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړ پوړو چارواکو قومندانانو او د خلکو استادو ګډون کړی و چې له ځان مرګ بریده ورسته پکې د دوی ساتونکو پر یو بل دز وکړي چې له عمل ډیرو کسانو ته مرګ جوړل واوخته د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د ول مورز د پیښې د قربانیانو ان کورنۍ او ټپي شوي کسان د دغې پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي نور حال د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی په رپورټ کې
د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې د تیرې ورځې د ځانمرګ برید د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښې ډېره مرګ ژوبله د هغو ډزو له امله رامنځته شوې چې له ځانمرګ برید وروسته وشوې دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان شیخ اکرم په جنازه کې لوړپوړو کسانو قومندانانو او د خلکو استازو ګډون کړی و چې له ځانمرګ برید وروسته پکې د دوی ساتونکو ډزې کړي چې له امله یې د پیښې تلفات زیات دي
عبداللہ سبزے سلورم صاف کے ولاڑوں منو دی ٹیم کے انفجار ہو انفجار ہو یو ٹیم دنیا قیامت شو تورتم شو ٹوٹ تورتم شنو ہر طرح خلق پراتو بس یو گڈ بڑ حالات ہو دی ٹیم کے ڈزے شروع ہوئے ڈزے شروع ہوئے دس یو ڈزے ہوئے ہر طرف نہ ڈزے ہوئے زیادہ تر زمین داغور کے تلفات انفجارات نہ کم پر ڈزو ڈزے خر لگی دی
نو زما عبدالقدیر شاہ نوم دے زمین ترور زے لگی دلے دے مال تا دی خیوی پ حادثہ کے سمر چھ دی انفجار کی تلفات ور کڑے دا غیب غینا یو په درې چنده نو دی ډزو کې لګیدلې دي ما په خپل په دې سرګو باندې ولیدل دو دو ډزې پنځه پنځه ډزې یو یو ډز لګیدلې دي یعنی حتی چې مشمان هم پکې دي
د ننګرهار په کوس کونړ ولسوالۍ کې د تیر ورځې د پیښې د قربانیانو کورنۍ او ټپي شوي کسان دغه پیښې څېړنه او د عاملینو مجازات غواړي دوی وایي د دغه پیښې جدي او اړخیزه څېړنه دی وشي او د قربانیانو د وینې د هر څاڅکي پوښتنه دی وشي له دې ډلې دوه تنه د پیښې ټپي شوی قرباني خانجان او په پیښه کې د پنځو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی فضل الدین ازادي راډیو ته وویل
زه خانجان خبرې کوم مور ټپي شوی نه ویل چې دغه وتړی نه ته وتړی او کنه ټیم پوره دی او خلکو دغه وتړل نه تونه او د ګرام سره چې کومونو زه پکې اول دغه شو مسته وګرځیدم چې څنګه چې ما وګتل نو بس دا د بمونو شغلې کېدلې دا 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 او چې دا خلک چې ما ولدل از برای خدایا از برای خدای نو دا خو دغه کار نه و د مسلمانۍ
ما نوم فضل الدین دی د 22 سالۍ په دې پیخه کې زمونږ د کورنۍ 15 کسان شهیدان شوی دي او دوم د زخمیان دي فعلاً په سرپخانه کې دي د حالات ولې روان دي تر کومه به افغانان ځورېږي تر کومه به کړیږي همدا اوس موږ د 15 مړي په کور کې پراته دي او نور دوم د زخمیان دي په دې پلټنه وکړي چې دا کار شا کړی دی کې څوک لاس لري بس د دې روژې مبارک میاشته وګوره مبارک شپه ورځ وګوره او دغه ظلم ته وګوره ډېر سخت ظلم دی
دا دا سیال کې د چيتي رور شاوخه یو لس بچي د ننګرهار په کوس کونړ ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو د یو قومندان شیخ اکرم په جنازه کې چې وړ مشپه د زړه د ناروغي لقبل ومړ ځان مرګ بریده وشو چې د مسولینو په خبره څلیرش کسان پکې ووجل شول او شپږ بیا نور ټپيان شول د یادونې وړ د چې په وژل شوو کسانو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لاله خان ملکزی او په ټپيانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغه ملکزی چې د لاله خان ملکزی پلار دی هم شامل دي اخوا د ننګرهار ولایتي اداره د تیری پیخي د بشپړې ارزونې ډاډ ورکوي د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د تیری پیخي د وژل شوو زینو کسانو د جنازي په مراسمو کې وویل چې مرکزی حکومت د پیخي د پلټنې او اړخیزي څېړنې لپاره پلاو اګمارلې څو پیخه سم او دقیق وڅېړي
زته سي اطمینان درکوم هم د ولایت په کچه باندې او په ټول تاسو وویل چې د مرکز په کچه باندې حیات راغلې ده دا به تحقیق کولی دي چې به د دې تیری او هغه څه چې واقعیتونه وو هغه به ټول برملا کېږي تاسې موږ د حیات د مرکز نه ذکر راوغوښته چې باید په لوړه سطحه باندې نو هغه به خپل تعقیب وکړي خپل ټول شواهد او دغه به راجمع کړي او بیا به خپل نظر د ریاست جمهوري مقام ته وړاندې کړي
د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ وکیل نسبي قرارې وروسته یو ځل بیا په ننګرهار کې چاودنې او هدفي وژنې پیل شوې چې د دغه ولایت د اوسېدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي سهار ګله میرزای آزادی رادیو چلال آباد
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي
د سهار و بجې او نولس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوښ چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
ډیجیټل جورنال خبرونې د افغانستان د حکومت نوی اعلان مهم بللی دی. په کابل او ننګرهار کې د سیشن بی پروس له خونړیو بریدونو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته دستور ورکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته لاړ شي او د دښمن پر ضد عملیات پیل کړي. ډیجیټل جورنال لیکي طالبانو چې د سیشن بی د ورځې د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خبرداری ورکړی دی چې دوی د افغان ځواکونو هر ورځ حملې ته بشپړ چمتووالی لري. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تر توافق وروسته ولسمشر اشرف غنی د ښه نیت لپاره د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې ژمنه کړې وه چې افغان ځواکونه به په دفاعي حالت کې وي. خو د سیګار د راپور له مخې د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد عملیات روان وو. طالبانو د توافقنامې له مخې پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي دي. خو رویټرز آژانس لیکي چې د سولې تر توافقنامې را وروسته طالبانو په افغانستان کې تر 3500 ډیر بریدونه کړي دي. د ډیجیټل جورنال په باور په داسې حال کې چې افغانستان د کرونا ویروس له امله له رامنځته شوې روغتیايي ستونزې سره مخامخ دی، د افغان ځواکونو تهاجمي وضعیت د سولې د بهیر په اړه چې هسې هم ماتېدونکی ښکاري نور سوالونه پیدا کوي. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې لوړ پوړي امریکایي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په ګډون د افغانستان په روسیو بریدونو کې د طالبانو انکار ته په اشاره سره له افغان حکومت او طالبانو ډلې څخه غوښتي دي چې د سولې د بریالیتوب په لاره کې ګامونه اوچت کړي. د کابل او ننګرهار د روسیو بریدونو په اړه واشنگتن اگزیماینر خبرونې هم یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي حتی د افغانستان له معیارونو سره د هغه هیواد چې خلک یې د بې شمېره تروریستي بریدونو شاهدان دي په کابل کې پرزیشن تون د برید صحنې هیښوونکي او بوژنوونکي وي او په ننګرهار کې بیا د جنازې پر مراسمو برید وشو. واشنگتن اگزیماینر لیکي د امریکا متحده ایالاتونو د حملې په کلکو ټکو غندلې دي. خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مای پومپیو په وینا لیکي طالبان او د افغانستان حکومت باید عدالت ته د دوغو بریدونو د عاملانو د راکشولو لپاره همکاري وکړي. پومپیو وایي تر هغو چې شخړې راکمې نشي او د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ونشي افغانستان به د ترهګرو له شره خوندي نشي.
ازادي رادیو او ریاو سمي ونړي وال موضوع دي. اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین په یو نوي راپور کې ویل چې تیر میلادي کال د نهو هیوادونو لخوا لسګونه میلیارډ ډالر د اټومي وسلو لپاره لګیدلې. په دې راپور کې چې نوم یې د نور بسته ویل شوی دا پیسې د اټومي وسلو د خوندیتوب او پراختیا لپاره ځانګړې شوی وي. فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي. ازادي رادیو اوري په تیر وطن سره د هغه راپور چې د خبري دوله لپاره هم د شبه د دې چمتو دی. فریبا ظاهر به تبغه وکړي چې د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین د نوي راپور له جزئیاتو خبروي.
د اټومي وسلې د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین په خپل تازه راپور کې ویلي چې د نړۍ نهو هیوادونو په 2019 کال کې د اټومي وسلې لپاره 2 میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. دغه سازمان چې مقر په جنیوا کې دی او د نوبل جایزې ګټون کړي له شاوخوا ویل چې زه راهیسي په نړۍ کې د اټومي وسلې پر لګښتونو خپل لمړنۍ ارزونه خبروي چې په هغه کې هم د اټومي وسلې د خوندیتوب او هم د پراختیا په اړه لګښتونه په پام کې نیول شوی دي. د راپور چې پرون خبر شوی نور بس د نور کل شوی دی. په راپور کې راغلی د یادو لګښتونو تقریبا نیمایي او هم د تیر پرتله ډیروالی په امریکا متحده ایالاتو پورې اړوند دی. چین په 2019 کال کې 10.4 میلیارډ ډالر، فرانسې 4.8 میلیارډ، هند 2.3 میلیارډ، اسرائیل 1 میلیارډ، پاکستان 1 میلیارډ، شمالي کوریا 800 میلیونه، روسیه 8.5، بریتانیا 8.9 او امریکا 15.4 میلیارد ډالر د اټومي وسلې لپاره لګولې دي. د راپور له مخې پاکستان چې له لوی اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی تیر کال د خپل اټومي وسلې لپاره 1 میلیارد ډالر لګولې، خو یوازینی هیواد یاد سوی چې په 2019 کال کې تر هغه د یو کال د مخه پرتله د اټومي تسلیحاتو مصارف لږ کم شوی وو.
د اټومي وسلې د لمنځه وړلو کمپاین اجرایه مدیر بیاتریس فیهن وای دا ډیر نامعقول کار دی چې د وګړو د روغتیا او خوندیتوب پر ځای هر دقیقه د وسلې لپاره یو لکو اته ډیر زرو وسو ډالر مصرف شي چې د بشر لپاره ناورین رامنځته کوي. د دې کمپاین مسولین وایي یاد هیوادونه هر کال میلیاردونه ډالر د ډلیزې وژون کې داسې وسلې لپاره مصرفوي چې په نږدې راتلونکي کې به غیر قانوني اعلان سي. د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي تړون چې د دې وسلې د تولید او پراختیا مخه نیسي تر اوسه د یو اتیا هیوادونو لخوا لاسلیک سوی دی، خو هیڅ یو هیواد چې اټومي وسله لري تر اوسه دا تړون نه دی منلی او له لاسلیک څخه یې ډډه کړې ده.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلدیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده آزادی پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
په دې خبرونه کې نن بیا هم په افغانستان کې د روان سیاسي او امنیتی وضعیت موضوع څېړو. په تیره بیا د افغانستان د ولسمشر د وروستي فرمان موضوع چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تهاجمي عملیاتو د پیلیدو خبر ورکړی. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو او هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام د کابل په دشت بچه سیمه کې هغه روغتون ته ولاړ چې د سیشن بی په ورځ برید پرې وشو. په دې برید کې څلیرش تنه چې اکثره ښځې او نوي زیږیدلې ماشومان ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. اشرف غنی د قربانیانو کورنیو ته د تسلیت تر څنګ د پیښو عاملینو ته په خطاب کې وویل چې په دې ډول کړنو افغانان له یو بل څخه نشي بیلولی. د روغتیا نړیوال سازمان په کابل کې پر یو روغتون د سیشن بی ورځې برید ټکان ورکوونکی او ویرونکی وباله او هغه په سختو ټکو وغانده. د دې سازمان مشر تدروس ادهنم ګبریسس په یو آنلاین خبری کانفرانس کې ټینګار وکړ چې روغتیایي کارکوونکي او ملکیان باید په نښه نه شي. د پکتیا سیمه چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د درې پوځیانو او دو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي ټولنې پرون فشار راوست چې د دې اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ پولې دې په تدریجي ډول بیرته پرانستل شي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي کره شواهد شته چې ښیي روسي ځواکونو په 2015 میلادي